وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلخ غړي کې زه عبدالحی کاکړ د تاسو سلامونه وایم. د پاکستان ولسمشر د بلوچستان له گورنر بلوس مشران په ټول کونډیز کانفرنس کې د ګډون لپاره د راضي کولو پاس کړی دی. لا افغان حکومت د پاکستان د حق بیان هرکلی کړی دی چې وایي پاکستان افغان طالبان دي له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. د په افغانستان کې د قرآن پاک د نسخو د سیزلو قرارداد پر سر مظاهره او مرکزي ژوبله د رواني غړي په روانه غړي کې درته اورو. نور رپورټونه هم لرو په پایله خبرونه کوو. ویونکي حسیبا شهید
نمره همدا مهمه خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم د هغه څرګندونو هر کله کړي چې له طالبانو یو غوښتي سود افغان حکومت سره سوله وکړي. د امریکایي چارواکو یو وربیا د نړۍ له مسلمانانو څخه د قران کریم د نسخو د سوځیدو په اړه بخنه غوښتې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې رژیم له سمدستي اوربند سره سلا نشي نو د نوري وینې تویدنې ذمہ وار بوي. پوره خبرونه واورئ. افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هغه څرګندونو هرکلی کړی چې له طالبانو یو غوښتي سود افغان حکومت سره سوله وکړي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د لومړي ځل لپاره په افغان طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه د سولې خبرو ته کینی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی وایند ایمل فیضی په دې اړه وویل
د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دغه اعلان چې پکې د افغانستان د دولت د ټولو مسلمانو مخالفینو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای شي. موږ د دې اعلان څخه په تمام معنا هرکلی کوو او دا کار د افغانانو په مشهي د سولې د پروسې لپاره یو ډیر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کیږي. نو دا کار د ټولو هڅو او کوششونو نتیجه ده چې په روسي سفر کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تر سره کړل.
دا هغه په داسې حال کې پورته کیږي چې په دې روسیو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شبیبه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بلوچستان له گورنر ذوالفقار علي مکسینا غوښتي دي چې د بلوچ مشرانو د پخلاینې په برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د غوډوړو مشرانو تیر ورځ په کراچۍ کې لیدل کاته کړی دي. د مشال رادیو خبريال د سیمې زو رسنیو په حواله وایي چې د پاکستان ولسمشر زرداری د ذوالفقار مکسینا غوښتي دي چې په دې هیواد کې د بلوچستان د مسلې په اړه د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې د دې صوبې ټول ګوندونه د ګډون لپاره راضي کړي. اخوا د یو بل خبر لمخې د پاکستان په سپریم کورټ کې د بلوچستان د امن او امان په اړه د استخباراتي ادارو د کیس اوریدنه وشوه. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې درې کسیزه بنچ کې چې مشلي جسټس شاکر الله جان کول له استخباراتي ادارو نه د بلوچستان پر مسلې باندې د مارچ 4 د رپورت غوښتنه شوې ده. خو د استخباراتي ادارې له لوري غوښتنه شوې چې د بلوچستان حالات دا وخت سم نه دي او باید په دې اړه خبرې اترې په پټ ځای کې ترسره شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د قران کریم د نسخو د سوځولو لپاره له ټولو مسلمانانو بخنه غوښتې ده. د آسیا او ایشیا پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست مرستیال پیټرال پی د واشنگتن په یو جمعه کې خلکو ته وویل چې قران شریف ته د شوی به احترامي مسله تر سیړنې لاندې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان په ننګرهار کې د دوه امریکایي سرتیرو له وژل کېدو وروسته لمشت نړیوالو ځواکونو غوښتل چې د مظاهرو په وړاندې له حوصله کار واخلي. دغه قومندان ویلي دي چې د افغانانو د غچ اخیستنې وخت نه دی. بل لور ته رپورټونه وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوی دي. خو د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل رپورټونه هم ترلاسه شوی دي. د تیرې ورځې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي تر ټولو ډکه مظاهره هرات ولایت کې شوه. د دې ولایت وایانت محیدین نوري مشال رادیو ته وویل
هرات په شندن ادرسکن او خار او ترغونډي بندر کې وکسان شهیدان سول او 50 تنه زخمیان سول چې ولستنه د امنیتي چارواکي د ټپیان او نور ټول جوبلسي کسان ملکی وګړي دي.
له دې سره په تیرو څلور ورځو کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیره تر شاوخوا 6 هم اوښتې ده. البته رپورټونه وایي چې د پاکستان په ځینو ښارونو کې هم د مذهبي ډلو لخوا مظاهرې شوې دي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوریدا ته مين انرژي د سارنې نړیواله اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورانیم د غنی کولو بهیر چټک کړی دی. د دې ادارې په وینا ایران تر خپل حد درې برابر زیات یورانیم غنی کړی دی. د اتومي انرژي نړیواله اداره چې مرکز یې په ویانا کې دی په خپل درې میاشتنی رپورت کې زیاته کړې ده چې د ایران اتومي فعالیتونه د ډېرې اندېښنې سبب شوي دي. د امریکا د بهرانی او چارو وزیر هیلری کلینټن وایي که د سوریه رژیم له سمدستي اوربند سره سلا نشي د نورې وینې تویدنې ذمه وار به وي. په سوریه کې د اوربند غوښتنه د هغه اویا هیوادونو د استازو په غونډه کې وشوه چې په ټونس کې د سوریه د روان کړکېچ د هوارې د لارې د موندلو لپاره جوړ شوې وه. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان استازی په احتجاجي توګه له دې غونډې ووت او وی ویل دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي. خو د برتانیا د بهرانی او چارو وزیر ویلیام هیک وویل چې پر سوریه اقتصادي دی فشارونه او بندیزونه کولای شي ښه نتیجه ورکړي.
The fact that so many countries have come together and will now be taking
حقیقت دا د چې په دومره شمیر کې هیوادونه راټول شوي دي او دوی ځینی غړي هڅه تر سره کوي ډیپلوماټیک اقدامات د سیاسي اړیکو کمول د اقتصادي او نورو فشارونو زیاتول زما په فکر دا ټول به په تدریجي یا پر لپسې توګه لوی اغیز ولري. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سوریه کې د جمعې پورې هم تاوتریخوالی او احتجاجونه روان وو. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې په همدې ورځ د هما په خر کې د امنیت ځواکونو په ډزو کې اتل لس پولیسي وګړي ووژل شول. او راپورونه وایي چې د سومالیا په جنوب کې د بي پيلوټه الوتکه په یو بریټ کې د القاعده سره د تړلې الشباب ډلې څلورتنه غړي وژل شوې دي. په سومالیا کې چارواکو ویلي ګومان کوي چې په بریټ کې د وسلوالو یو قومندان چې د کینیا مو وژل شوې وي. د بریټ په داسې حال کې کېږي چې د زیارت پورز د نړۍ د غنو هیوادونو استادو په لندن کې د سومالیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. دوی ژمنه وکړه چې د هغو کسانو پر ضد به تازه اقدامات وکړي چې په سومالیا کې د سولې د بهیر د ګډوډولو هڅه کوي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبر
حسیب شهید وچې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. افغانستان د پاکستان د هغام هرکلی کړی چې له افغان طالبانو له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو ژغ کوي.
موږ د دې لامې څخه په تمام معنا هرکلی کوو او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډیر مثبت ګام دی.
د پاکستان ولسمشر د بلوچستان له گورنر بلوچ مشرانو څخه په بلوچ مشران په ټول غندیز کې کانفرنس کې د ګډون لپاره د راځي کولو خواست کړی دی. پاکستان په سیمه کې پر روان تشدد کې شکیل ځوانانو د ذهن اړو لپاره مرکزونه جوړ کړي. خو آیا یوازې مرکزونه جوړول دا مسله حل کولای شي؟
زمون پارلیمنت حکومت دا ان افیکټیو دا زمون تعلیمي ادارې او کې حکومت دا خبره اترې مو بالکل کوو نه سارا.
نو ریپورتونه هم لرو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوریدل مهروي. اوس هم د خبرونې د پایل ریپورت. افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې له طالبانو یو غوښتي د افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. تیر ورځ پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د لومړي ځل لپاره په افغان طالبانو ژغ کړی چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبري اترې وکړي. په کابل کې د مشال ریډیو خبريال حامد مومند د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لوایند ایمل فیزي سره مرکه کړې او په سر کې ځل پوښتلي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بیان ته د افغانستان څه خبرګون دی.
د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دغه اعلان چې پکې د افغانستان د دولت د ټولو مسلمانو مخالفینو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای شي. موږ د دې اعلان څخه په تمام معنا خبرې کوو او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډیر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کیږي. دا کار لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې وروستي کې ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر درلود او هلته ډېرې هلې ځلې ترسره کړې ترڅو د پاکستان دولتي مقامات او سیاسي او مذهبي مشرانو حمایت ترلاسه کړي چې دوی په ګډه سره د پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. نو دا کار ټول هڅو او کوششونو نتیجه ده چې په د روسي سفر کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تر سره کړل. موږ امیدوار یو چې د پاکستان حمایت زموږ د سولې د پروسې څخه او د پاکستان دولتي سیاسي او مذهبي مشرانو ټولې هلې په دې برخه کې زمينه دې ته مساعده کړي چې د افغانستان د حکومت او د مسلمانانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ترسره شي.
مننه فیضي صاحب. تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې افغان حکومت تر ډیره پورې له پاکستان څخه دا غوړي چې د افغان حکومت او وسوال مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. حکومت اعلان چې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر څخه خبره شوې ده. آیا په هغه کې په دې ارتباط باندې څه چمتووالی څرګند شوی ده چې د افغان حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي؟
د پاکستان حکومت دا په ډاګه کړی ده چې پاکستان به د هغه ټولو کوښښونو سره چې د افغانستان حکومت یې د سولې د پروسې په خاطر ترسره کوي د هغه څخه خپل ملاتړ کوي، او دغسې د افغانستان د سولې د پروسې څخه چې د افغانانو په رهبري د دې څخه په تمام معنا حمایت کوي.
افغان حکومت اوس دې ته خوشبینه شوی ده چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو سره چې په پاکستان کې اوسېږي د افغان حکومت ترمنځ عملاً د خبرو زمینه برابره کړي.
ګوري تاسو پوهېږئ چې موږ مخکې هم څو ځله ویلي چې د پاکستان نقش باندې د سولې په پروسه کې کلیدي ده، یعنې د دې تلوتونکې ده. موږ په همدې خاطر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې موږ مخکې د پورې آیت سره پاکستان ته ولاړې، هلته د مختلفو خواوو څخه یعنې هغه ټول مطرح خواوې چې دي په پاکستان کې څه سیاسي رهبران دي او څه مذهبي مشران دي او همدارز د پاکستان د دولت رهبرانو سره وکتل، په دې ټولو ملاقاتو کې وار د ملاقاتونو او د مذاکراتو دا و چې پاکستان دي د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت پیل کړي، او ځینې غوښتنې چې د افغانستان حکومت درلودلې هغه ولسمشر کرزی لور ته مطرح کړلې. د دې سفر وروسته چې دا ډېر یو مثبت او کامیاب سفر و، ریاست جمهوري یو اعلامیه هم نشر کړه چې په دې اعلامیه کې ډېر په واضح او شفاف توګه د طالبانو څخه وغوښتل او د افغانستان د نورو مسلمان مخالفینو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې سره یو ځای د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ترسره کړي. زموږ د په اعلامیه کې دا هم راغلي وه چې پاکستان باید خپل حمایت د دې پروسې څخه اعلان کړي، او دغه زمینه مساعده کړي پاکستان چې زموږ دولت مسلمان مخالفین مذاکراتو ته حاضر شي. نو د دغو ټولو کوښښونو په نتیجه کې دا اوس پاکستان هم یو اعلامیه نشر کړې ده او خپل حمایت څرګند کړی دی، او د دې تر څنګ په طالبانو او نورو مخالفو ډلو د افغانستان د دولت باندې غږ کړی دی چې د دې پروسې یا د دې بهیر سره یعنې د سولې د بهیر سره چې د افغانانو په مشرۍ د دې لکه څنګه چې ما مخکې وویل امیدوار یو چې اوس دا ټول کوښښونه د عمل ساحې ته ورننوځي داخل شي او په نتیجه کې عملی مذاکرات پیل شي.
مننه فیصل صاحب. یو پښتنه بل چې البته دلته د خلکو اندېښنه ده، د پاکستان په منځګړیتوب او د افغان حکومت نوې هڅې له وسوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو لپاره، آیا دا خو به د قطر د بهیر په وړاندې کوم موازي اقدام نه وي د افغان حکومت؟
د قطر بهیر خو د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ یو بهیر و، یو پروسه وه چې پیل شوې ده. ما تر اوسه پورې عملي مذاکرات چې په هغه کې د افغانستان پلاوی شامل وي، یعنې د افغانانو برابري ترسره شي، داسې مذاکرات اوس پورې نه دي ترسره شوي. موږ لکه څنګه چې مخکې هم ویلي وه، موږ دغه دفتر د جوړېدو په خاطر کوم مخالفت نه لرو، یعنې موږ اوس هم موافق یو چې دغه دفتر دې په قطر کې د طالبان لپاره جوړ شي. خو جوړېدل یو موضوع ده، او د عملي مذاکرات ترسره کېدل چې په هغه کې رهبري د افغانانو په لاس کې ده بله موضوع ده چې موږ امیدواره یو چې دا به هېڅ ډول کومه ستونزه ایجاد نه کړي.
یو څه چې د قطر د بهیر په ارتباط باندې ویل کېږي فیضي صاحب محترم، هغه دا چې خپله امریکایان هم دې موضوع ته قایل دي چې باید د سولې د خبرو مشري افغان حکومت ته وسپارل شي. خو دوی دا استدلال کولو چې دغه د طالبان سره د دې تماسونو په ډېر لومړي پړاو کې دي، په نهایت کې به دغه مذاکرات افغان حکومت ته سپارل کېږي. که چېرته افغان حکومت د پاکستان له لارې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، تاسو فکر نه کوئ کوم بهیر چې امریکایانو په قطر کې پیل کړی دی هغه به په یو نه یو ډول سره متاثر کړي؟
زه دا فکر نه کوم، بلکې موږ ډېر خوشبین یو یا امیدوار یو چې دغه ټول کوښښونه چې په مختلفو لارو سره روان دي، دا په ټول کې یوه پروسه شي، یوه افغاني پروسه شي، او په دې کې د افغانستان د دولت مسلمان مخالفین دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ترسره کړي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی وایاند ایمل فیزیو چې د مشال ریډیو په کابل کې همکار حامد مومن سره خبرې کولې، چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د حق بیان هرکلی کوي چې پر افغان طالبانو ژغ کوي چې نیغ په نیغه د افغان حکومت سره د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې اترې وکړي. خو دلته پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به په دې خبره عمل وکړي او کنه؟ قسم د طالبانو په دې اړه تر اوسه یو خبرګون نه دی راغلی، خو همدغه پوښتنه په ذهن کې راځي. همدغه پوښتنه د مشال همکار بشیر غواش د سیاسي چارو له څېړونکي رحیم الله یوسفزی څخه پوښتلی چې آیا په رښتیا به هم طالبان د پاکستان پر دې ژغ یا خواست غوږ ونیسي، عمل وکړي او که څنګه؟
ما ته خو نه ښکاري، او داسې عمومي غونډه کې اپیل کړی دی د طالبانو نوم پکې اغوستی دی، د اسلامي حکمتیار نوم یې اغوستی دی، نورې چې کوم ډلې دي ټولو ته دا یو خاص کړی تاسو جنګ مه کوئ او ټول افغانان یو بل سره کښېنئ او خبرې وکړئ. دا اوس ما ته نه ښکاري چې د دې به داسې زیات اثر وي. اخلاقي دباو به راشي او د خپل هم ښکاره شي چې دا اول ځل دی چې پاکستان صدر اعظم دا ته یو اپیل کړی دی. دا صرف اپیل باندې خبرو باندې خو کار نه کېږي چې دې نه پس اوس پاکستان حکومت عملی گامونه پورته کې کوشش وکړي چې دا سه یمن خبري وشي.
نو عملی گامونه به څه؟
عملی گامونه به دا وي چې دی طالبان مشرانو سره ملاقاتونه وکړي، د هغې نظر زده کړي، د هغې دا خبرې افغانستان حکومت ته وړاندې کړي، د هغې جواب دوی ته ورسوي، یعنی دوی کې منځګړتوب وکړي، کوشش وکړي دوی ترمنځ اختلافات کم شي، دوی به یو بل سره کښېني. په سفارتي غونډه چې شوې وه د پاکستان، افغانستان، ایران، اسلام آباد کې، پاکستان کې، او بیا د هغې نه پس حامد کرزی ویلي چې پاکستان دې په دې کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او طالبانو سره د هغې رابطې جوړې کړي. نو دا پاکستاني حکومت چارواکي دا وایي چې د هغې په جواب کې پاکستان وزیر اعظم داسې یو بیان ورکړی، یعنی دوی یو مثبت جواب ورکړ د افغانستان ولسمشر د هغې اپیل ته، د هغه خواهش ته، او داسې دوی اوس وزیر اعظم دا اپیل وکړو. دا خبره دي که یعنې دا صدباو یا فشار خو نه، بلکې پاکستان وزیر اعظم چې دی د هغې یو مثبت جواب ورکړ د احمد کرزی د خواهش، او د ورته ځان نه یو اپیل وکړو. دا ده چې ما په فعل باندې نو دې باندې بس زیات فرق نه پرېوځي. دې اپیل په وجه باندې دا به نه کېږي چې طالبان به اوس حاضر شي او د افغانستان حکومت سره به خبرو ته کېږي.
د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی وو چې له بشیر ګواښ سره خبرې کولې. اوس هم په افغانستان کې هم دغه موضوع بل موضوع پر مخ چېړو. په افغانستان کې د نیټو د عسکرو لخوا د قرآن پاک د نسخو د سیزلو په اړه پرون په سو احتجاجي مظاهرو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا څلور ورځنیو پرتشدو مظاهرو کې په مجموعي توګه 28 کسان وژل شوي، چې دوه پکې د ناټو عسکر هم دي. امریکا له ټولو مسلمانانو بخښنه وغوښتې ده. په دې اړه مو نور تفصیل له نقیب الله متنوال په خوست کې پوښتلی دی.
په دې مظاهرو کې تر ټولو خونړۍ یا د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې په هرات کې وې، چې ویل کېږي 8 کسان پکې وژل شوي او تر 50 زیات پکې ټپیان شوي دي. مظاهره کې هغه وخت مرجوبله وشوه چې مظاهره کوونکو یو رینجر موټر ته ور ورته کړ، او په هغه رینجر موټر کې وسلې او مهمات پکې وو، هغې چاودنه وکړه، نو مرجوبله یې واړوله. دا راز دوهم خونړۍ مظاهره بیا په خوست کې وه، چې مظاهره کوونکو کې ځینو کسانو د ناټو ټانکرونه یا د اکمالاتي موټرو کنټینرو ته ور ور واچولو. په دې کې تقریبا 1.5 پورې ګاډي سوځېدلې دي، چې نیمایي برخه یې د عامو خلکو وو، او دوه کسان په کې کله چې پولیسو ډزې وکړلې ووژل شول، او تر 11 پورې ټپیان شوي دي. دا راز د کابل په مظاهرو کې ویل کېږي چې دوه کسان مړه دي، خو چارواکي وایي نه، دواړه ټپیان دي. په پکتیا کې مظاهرې شوي دي، په پکتیا کې دوه پولیس او درې عام خلک هم مظاهره چان ټپیان شوي دي.
آیا افغان حکومت نوې دریز مخې ته راغلی کنه؟
نو افغان حکومت خو کله چې ولسمشر باراک اوباما د ناټو کمانډان جنرال آلن بخنه وغوښتله، او هم په افغان غږ وکړ چې مظاهرې د دوی حق دی، خو تاسو ترې خولې دینه کوي، عامه شتمنۍ ته دې زیان نه رسوي، او خلکو باندې د آرامش او د سکون غږ کړی دی. دوی هم دغه په بګرام کې د قرآن عظیم شان د نسخو سوځول غندلې دي، په کلکه غندلې دي. ملي شورا خپل ولسمشر کرزی او د تحقیقات غوښتنه یې کړې ده. پرون د ایساف ځواکونو یوه خبر پانه راغلې ده، رسنیو ته پاغې کې ویل شوي دي چې افغان او ناټو چارواکي په ګډه د دې پیښې پلټنه کوي، او دوی وایي چې یوازینی حل لاره ده چې تر څو موضوع معلومه شي ولې داسې کار شوی دی. آیا چې دا سرل دي چې دوی ویل دي چې دا قسم کار نه دی، خو بیا به هم دوی پلټنې کوي. دوی هم د خلکو نه د آرامش او د سکون غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې موږ ستاسو احساساتو، البته د افغانانو احساساتو ته او د ټولې نړۍ مسلمانانو احساساتو ته درناوی کوو، موږ په دې باندې خوښین یو.
په افغانستان کې د قرآن پاک د نسخو د سیزلو په اړه پرتشدد مظاهرې د مرګ ژوبلې شمېره په تیرو څلور ورځو کې 28 ته رسیدلې ده. په خوست کې نقیب الله متنوال چې د پیښو تازه حال راکولې.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د بلوچستان له گورنر سره د لیدو پر مهال غوښتي چې هغه د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره بلوچ مشران په آل پارټیز کانفرنس کې ګډون کولو ته راضي کړي. په امریکایي کانګرس کې بلوچستان ته د یو خپلواک ریاست حیثیت ورکولو په اړه د وړاندې سوي قرارداد وروسته د پاکستان حکومت د مسلې د حل لپاره یو ځل بیا فعال شوی دی. امریکا ویلي په کانګرس کې وړاندې سوي قرارداد د حکومت د پالیسي برخه نه ده. آصف علي زرداري د بلوچستان له گورنر سره لیدلی او څه ویلی دی هم دغه میشبه وړاندې له ظفر کریمی په کراچی کې پښتلی.
کراچی کې دغه د ذوالفقار علي منصور د چوک چې د بلوچستان گورنر دی دغه په خبرې سره په لیدل درغلی ورغلی او دغه سره لیدل کتل کړی دی. د سرکاري خبرې ایجنسی ای پی پی تر مخه دغه ملاقات کې صدر سي په لیدل درغلی د گورنر بلوچستان ذوالفقار منصور سره دغه د مور په وپات لسنیو کړی دا او سیمې رسنۍ وایي چې دغه ملاقات کې ولسمشر زرداری د بلوچستان گورنر ته ویلي دي چې د بلوچستان خپل شوی مشران دی راضي کړی. په دې مقصد آصف علي زرداری ویلي دي چې هغه مخکې هم بلوچو نه معافي غوښتي ده او په دې وروستیو کې د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک هم د ټولو بلوچو مشرانو د مقدمو واپس اخیستو اعلان کړی دی کوم چې یو اهم قدم دی. د دې نه علاوه صدر آصف علي زرداری په دغه ملاقات کې دا هم ویلي دي چې بلوچستان خلکو سره په دې تېر وخت کې کوم نه انچاپیا نشوي دي اوسنۍ حکومت هغې نه انچاپیانو ختمول غواړي او بلوچو سره خبرې اترې کول غواړي. صدر زرداری دا هم ویل چې هغه پخپل هم د بلوچستان په صوبه د بلوچو مشرانو سره خبرو کولو ته تیار دی. د دې نه علاوه دغه رسنۍ وایي چې د ولسمشر زرداری ویلي دي چې اوسنۍ حکومت د بلوچستان په مسله د ټولو ګوندونو کومه مشترکه غونډه رابللې ده. نو په دې ملاقات کې هغه د بلوچستان گورنر ته ویلي دي چې د یادې صوبې ټول ګوندونه دې په دغه آل پارټیز کانفرنس کې ګډون کولو ته اماده کړي.
ظفر کریمی هم په کانګرس کې دغه قرارداد د امریکا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډینا رور باکر وړاندې کړی. یو امریکایي مجلې فارن پالیسی د ډینا رور باکر سره مرکه کړې. نوموړي د مرکې په مرکه کې ویلي چې د بلوچستان پر مسله له دې کبله امریکا سترګې پټې کړې وي چې حسینه د پاکستان حکومت خفه سي. بوریوال کاکړ دغه مرکه لوستي او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا له کالیفورنیا ایالت سره اړه لرونکي د ریپبلیکن ګوندغړي ډینا رور باکر د مرکې په پیل کې ویلي چې که پاکستانیان د بلوچستان د ازادۍ په اړه په وړاندې کړل سوي قرارداد خفه دي نو دا د هغوی مسله ده. دی وایي دا قرارداد یې د دې لپاره وړاندې کړ چې د بلوچستان او پاکستان په اړه د داسې بحث پیل وکړي چې د ده په خبره ډیر ضروري دی. ډینا رور باکر وایي د بلوچستان مسله یو له هغو مسلو ده چې د پاکستانیانو د نه خفه کولو لپاره پرې سترګې پټې کړل شوې وي، هغه ځکه چې پاکستانیان د امریکا کمزوري دوستان دي. ډینا رور باکر وایي پاکستانیان د امریکا کمزوري ملګري نه، بلکې د هغه په خبره د امریکا دوه مخې دښمنان دي. دی وایي زه وینم چې د پاکستان وزیر اعظم په پوره توګه په دې نه پوهیږي چې ولې خلک په بیلابیلو هیوادونو کې او په خاصه توګه ټاکل سوي چارواکي په یو نه یو هیواد کې پر تګلارو خپلې رای ورکړي. ډینا رور باکر وایي د هغه څه دي چې ازادي ورته ویل کیږي او د هغه په خبره کې دای سي چې همدا وجه وي چې دوی نه پوهیږي. دی وایي که څوک دا فکر کوي چې ما دی د بلوچستان قرارداد د سیایي په لارښوونه پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره وړاندې کړی وي نو دا له حقیقت ډېر لري خبره ده. دی وایي ما د سیایي له یو چارواکي سره هم په دې اړه خبرې نه دي کړې او کمی کړی وای نو امکان وو چې هغوی داسې هڅې کړي وای چې ما له داسې کولو راوګرځوي. د هغه په خبره دا زما قرارداد د هغوی نه وو. فارن پالیسی مجله لیکي چې د بلوچستان د مسلې ترڅنګ د ډینا رور باکر یو لومړیتوب دا هم دی چې په افغانستان کې د روغ جوړې پر بهیر د پاکستان د اغیزې مخه ونیسي. ډینا رور باکر وایي اوس تر ټولو مهم صدا دی چې پاکستان ته د دې اجازه ورنه کړل سي چې د دوی په فکر دوی هر هغه څه کولای سي چې دوی غواړي. دی پاکستان ته په اشاره سره زیاتوي چې داسې به هیڅکله ونه سي چې دوی د لویدیځ له دښمن سره ولاړ وي او بیا دې هم دا فکر کوي چې موږ به د دوی په جیبونو کې پیسې ورچو. د ډینا رور باکر په خبره داسې به ونه سي. د یادونې وړ ده چې ډینا رور باکر د فروری پر 18 نیټه د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د ازادۍ لپاره قرارداد وړاندې کړ کوم چې د پاکستان حکومت د دې ملک پر خپلواکۍ برید بللی و.
دینا رور باکر له امریکایي مجلې سره مرکه وچ بوروال کاکړې غټ ټکی درته واورول. هم د بلوچستان پاړه د پاکستان په سپریم کورټ کې د استخباراتي ادارو د کیس اوریدنه سوې ده. د مشال ریډیو خبريال وایي چې په درې کسیزه بنچ کې چې مشر جسټس شاکر راجان کول استخباراتي ادارو نه د بلوچستان پر مسله باندې د مارچ تر اومې د رپورټ غوښتنه سوې. په دې اړه مو تفصیل له ریاض بوسخیل پوښتلی دی.
چې د بلوچستان د امن او امان په حواله سره سپریم کورټ کې یوې درې تنې جرګه کې د میا جسټس میا شاکر الله جان مشرې کې اوریدنه وکړه. دې دوران کم چې اټارنی جنرل دی د هغه وینا وا چې استخباراتي ادارې ایم آی او آی ایس آی هغه غواړي چې چونکې د بلوچستان معامله ډېره حساسه ده، ډېره کړکېچنه ده، او نه غواړي چې دا معامله یا دا خبرې اترې کمې چې کاروایانې روانې دي، کمې خفیه عملیات دا وخت کېږي، هغه دې بار خلکو ته یا په عدالت کې چاته پته ولګي. نو ښه به دا وي چې ایجنسۍ غواړي چې دا اورېدنه دغه جرګه کې ته په یو پټ ځای کې په د هغې په کمره کې خصوصي کمره کې ورکړی شي. په دې باندې د میا شاکر الله جان وینا وه چې تاسو خو اول موږ ته رپورټ راکړي چې موږ هغه رپورټ وګورو چې په هغه رپورټ کې څه دي. د هغې وروسته به دا فیصله کېږي چې آیا دا اورېدنه په اوپن کورټ کې پکار ده که نه په بند کمره کې پکار ده. په دې باندې د اټارنی جنرل وینا وه چې د کمی چې ادارې دي استخباراتي ادارې دي هغې له وخت پکار دی چې دغه خپل رپورټ چې کوم دی چې دغه رپورټ پوره کړي او دا عدالت ته پیش کی. په دې باندې عدالت د کومو کریمې چې کوم اوریدنه نو هغه تر دا 1 مارچ پورې اوزن ډول خو سره سره دا هدایت هم کو چې تر اوسه پورې مونږ د دې ادارو د کارکړګین مطمئن نه یو دي چې مونږ اوسه پورې کوم بیانات او کوم خبرونه راکړي دي. نو هغه د تسلی وړ نه دي، زموږ په هغه باندې اطمینان نشته.
ریاض مسخیل اوس یو بل رپورټ. مرکزی او د خبر پښتونخوا حکومتونه له څه مودې راځي د دې هڅو داوه کوي چې غواړي په دې صوبه او قبایلي سیمو کې ځوانان له سختې رسۍ څخه د یو عادي ژوند پر لور راولي. په دې لړ کې د فوج تر انتظام لاندې ځینې مرکزونه هم کار کوي. پښتانه د حکومت دا ګامونه څومره کامیاب دي او خپل د هیواد سیاسي مشران او مذهبي عالمان څه رول لوبولای شي؟ اسرار عالم مومن پر رپورټ لري.
په دې تورو څو ورځو کې یو وار بیا په خبر پښتونخوا کې بمی چاودنې زیاتې شوې دي. په دا قسمه زیاتره پیښو کې ځوانان کارول کیږي، خو پښتنه دره پورته کیږي چې د ځوانانو په سمه لار راوستلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت څه هلې ځلې ترسره کوي. په دې اړه دغه صوبې سینر وزیر بشیر احمد بلور مشال اډو ته ویل چې هغوی په دې لړ کې په سوات کې دوه ادارې لکه مشال او راستون جوړ کړي دي، چرته چې د نفسیاتو ډاکټران د ځوانانو ذهنونه مثبت اړخ ته اړوي.
سواد کې ډېر زیات خلک چې هغه ډېر زیات د دهشتګردو سره همکار شوي یا په یره په وجه باندې یا هغه کنس کړو، هغه مونږ ټول سواد کې د سکولونه جوړ کړی دي. آرمی پکې لګیا دا کار کوي، مونږ خپل هغه خلک سایکیټرس وته تللی دي او سواد کې زیات مونږ چې دی هغه توجه سواد کې دی. ولې چې دا سواد زنګ دا زیات خلک هلته دهشتګرد هغه باقي خو زنګ دا فاټه کې دی نو فاټه کې زنګ اثر نشته.
په پېښور کې د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتی وایي زیاتره هغه ځوانان د ترګری په لار روانېږي چې په ژوند کې یې د وړاندې څخه غمونه راغلي وي.
یو خو ماروزی حالات دي، مثلا لکه زمو وطن کې نن سبا ماروزی حالات دي چې ډېر زیات خراب دي. دا پته نه لګي چې ښه څوک دی او بد څوک دی، او یو طرف افراتفری روان دي او مختلف قسم جذبې مذهبي جذبې یو بل سره تضاد کوي او سیاسی جذبے یو تر سره مخالفت کوي. اقتصادی نظام یو بل سره مطابقت نه لري او چاروی ذهنونو باندې شدید قسم صدمات ورسی. نو هغه صدمه هغه ماشومانو ته ورسی. بعض خلک ماشومان چې هغه کې داسې عمر مثلا 12 کال نه عمر هغه باندې دا شی زیات اثر وکي.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوي کچری مور پلار عالمان او معاشره خپل کردار په مثبت توګه ترسره کړي نو ځوانان بچري هم د ترهګری او په نورو خرابو لارو لاړ نشي.
نو هغه مور پلار له پکار دی او زموږ جمعیتونو له او زموږ اساتذه کرام له چې هغه لیول باندې مثبت خبرې هغه یې زړه کې واچي. کور کې جګړې مګړې فسادونه زیات نه کوي او کله چې هغه یو ګوري مور پلار چیرته د دې دا منفي رجحانات زیات دي نو هغه له پوي کې چې دا دې لپاره منفي جذبات چې دي هغه مثبت کولو کې سړی کار خیر کولی شي.
د پېښور نوسري د جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف وايي د هغه محرکاتو مخنیوي په کار دی چې لوجې ځوانان د ترګري په لار رواني کی.
هغه محرکات کوم دي چې د سړی کې ټول رډیکلایزیشن یا دا تخریب کاری رولي په دې معاشره کې دا هم محرکات هم ادراک وشي. هغه محرکات په دې تاسو وګوري سیمه نه بهر هم دا سه حرکت 30 هغه کې سیمه دن حکومت دی د خپل دن حکومت دی د ماشومان د علاقه دا ریزوانان ټول حکومت دی افراط افری شکار دی او زمونږ پارلیمنت حکومت دا غا ان افیکټیو دا زمونږ تعلیمي اداریو کې حکومت دا خبره اترې مو بالکل کوو نه سارا د ځوانانو مختک کوو نو دا غي وایي په دوه حالاتو باندې تاسو خبره مو کوي
د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتی وایي په کار چې مور پلار خپل بچو ته توجه ورکړي او د هغوی د مسلو د حل کولو هڅه وکړي او دارنګ دینی عالمان دې د ځوانانو او ماشومانو فکری اصلاح وکړي او هغې دې په دې په هکړي چې اسلام د تشدد نه بلکې د مینې او نیکۍ درس ورکوي نو په خپل به ځوانان د ترګری په لار د تلو څخه منی شي.
اسرار علم مومندو د پېښور کې لسمې بجې سوي دي. حسیب شهید راته د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم د هغه څنګه سرګندونو هرکلی کړی دی چې له طالبانو یې غوښتي سو د افغان حکومت سره سوله وکړي. د امریکایي چارواکو یو وارې بیا د نړۍ له مسلمانانو څخه د قران کریم د نسخو د سوځېدو په اړه بخښنه غوښتې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بلوچستان له ګورنر ذوالفقار علي مکسي نه غوښتي چې د بلوچ مشرانو په پخلاینه کې د مرسته وکړي. په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي اسمبلیو په لسو سیټونو زمینی انتخابات پیل شوي دي. د اټومي انرژي د څارنې نړۍ والای اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورانیم د غنی کولو بهیر چټک کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سوریه رژیم له سمدستي اوربن سره سلا نشي د نوري ویني تویدنې ذمه وار بوي. او راپورونه وایي چې د سومالیا په جنوب کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې د القاعده سره د تړلې الشباب ډلې څلور تنه غړي وژل شوي دي.
خبرونو لنډیزمو له حسیبا شهید څخه واوریدل. او اوس د پاکستان په ورځپاڼو کې نن څه لیکل شوی دی سراج ظهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټر لیږلی دی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د بلوچ مشرانو هربیار مری او برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو مرور بلوچ مشرانو خلاف د مقدمو ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې دا بلوچ مشران د خپل وطن ته بیرته راشي دوی به خپل هوایي ډګر ته هر کلیلا ورځي. ادارې لیکي چې دا وخت د بلوچستان حالات ډیر کړکېچن شکل خپل کړی دی او دا ځکه چې تر اوسه بلوچستان د نظر نه وستې شوی دی. اداري لیکي به شک چې د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ دی چې د بلوچ مشرانو پر ضد مقدمه ختم کړي شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې دا سلسله هم دغه شان جاری وساتل شي او د مفاهمت د عمل تون کړي. اداري اخیری کې لیکي چې تمه ده چې حکومت به د بلوچستان په معاملې باندې آل پارټیز کانفرنس را بللو کې اسارتیا نه کار وانه خلی ځکه چې کېدې شي چې د دې نه د دې مسلې د حل لارې اوزي. دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز هم اداری د بلوچستان په صورتحال او د لړکی د رحمان ملک لخوا د مافی په اعلان لیکلی دا. اداری وایي چې بلوچ بلتون خوخو دا اعلان مسترد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د هغوی په ضد یو بل کارت استعمالول غواړي. اداری وایي چې د دې مسلې د حل لپاره نور هم ډیر سيزونه دي لکه د ټولو سیاسي ټلو د مشرانو یو غونډه پکار ده چې د مختصر او اوږدې مودې لپاره د بلوچستان ګټي او د مسلو حل په نظر کې وساتي. جنگ ورسپانه خپل اداری کلیږي چې حکومت له خپل سوچ کول پکار دی چې دا سم آئینی ترمیم تر لاندې تر اوسه بلوچستان ته اختیارات نه دي ورکړی شوی. نو په داسې صورتحال کې د بلوچستان حالات خرابې دي شي د کومه چې با ټول ذمہواری په حکومت وي. اداریا لیکي چې د حالات داسې روانو نو د دینه با د معاملې نور هم خراب شي نو باید چې د بلوچستان پولیس باندې حکومت ورهمیږي او د بلوچستان په معاملې باندې خصوصا حکومت او بلوچ مشروالې دواړو لا د ډیر د احتیاط او سنجیدګۍ نه کار اغستل پکار دي او تر اوسه په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل نه دی لټول شوی. گنی دا مسئلہ با حلوا نو باید چی دا ټولو سیاسی گوندونو نا مستواغستے شی او دا دیر پارا یو شی نو دارنگ با دا مسئلہ پا خشن حوار شی. دا پیخور نخ پریدون کی آج رسپان هم خپل اداری کی لگی چی دا بلوچستان پا معاملہ باندی زر تر زر آل پارٹیز کانفرنس سرا بلل پکار دی زکر چی درسو پا دی معاملہ باندی سیاسی گوندونو نوی یو شوی نو دا مسئلہ نشیحال کی دی.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې لیکوال مکس بوت په امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی د پالیسی په اړه یو مقاله لیکلې او رایټرز خبري ایجنټس د ایران لخوا د پاکستان د غنمو د درآمد کولو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. شاهین بونری دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
لیکوال مکس بوت په لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی د پالیسی په اړه یو مقاله کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې تر کال 2014 پورې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره 213,000 ته د رقمور لپاره په یو پلان بحث کوي. په دغه اړه د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک خبرداری ورکړې چې کېدی شي د دې نتیجه یو لویه تباهي وي. لیکوال لیکي فکر وکړي چې که چېرې دغه 140,000 امنیتي ځواکونه د کار وستل شي نو دوی به معاش نه لري او په افغانستان کې د نورو کومو قانوني روزګارونو ترلاسه کولو موخه هم لګیدي. نو په دوی کې به ډیرو سره د یاغیانو سره د یو ځکېدو نه علاوه بل کوم لار نه وي. په دغه حالاتو کې به پښتانه د طالبانو خواته لاړ شي او تاجک، ازبک، هزاره او نور نسلي ټولګي به د شمالي اتحاد سره ملګري شي او لکه د 1990 د لسیزې به میدان د خانه جنگي لپاره جوړ شي. مکس بوت وړاندې لیکي بشک چې ولسمشر اوباما فکر کوي چې هغه جنگ ته د پای ټکی کړي خو په حقیقت کې هغه یو بل لوی جنگ ته لار هواري چې نه یوازې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره خطرناک نتیجې راوړي بلکې د امریکې د امنیت لپاره به هم خنوي. د رایټرز خبري ایجنټس د راپور تر مخه ایران د تانبې او سرې په بدل کې د پاکستان نه د 1,000,000 ټن غنمو د درآمد کولو خواست کړی دی. د امریکا او یورپ لخوا د بندیزونو له کبله ایران د غذایی موادو د کمی ښکار دی. د پاکستان د اوبو او توانایي فقی وزیر سید نوید قمر ویلي ایران به د پاکستان نه 200,000 ټنه وریجې هم درآمد کړي ولی نوموړي داونه ویل چې په دغه کار به لاس کله پورې کولی شي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات شاهین بونیری د دوو رسپانو مقالې او رپورټونه درته وړاندې کړل. اوس هم یو بل رپورټ. پاکستان غواړي ځینې ویب سایټونه بند او انټرنیټ چاڼ کړي. د دې کار په کولو سره د رپورټونو تر مخه په زرګونه ټولنیز او د معلوماتو ورکونکو ویب سایټونو ته لاسرسی مشکل سي. هم په دې موضوع باندې بشیر غواش رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د معلوماتو او ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ د چاڼولو او ځینو ویب سایټونو د بندولو د پروژې د عملی کولو لپاره د بولی کولو پریکړه کړې او د دې لپاره یې په ورځپاڼو کې اعلانونه خپاره کړي. په اعلان کې له کمپنیانو او تحقیقاتي ادارو غوښتل شوی چې دا غفړن یا پیسو لپاره د غوښتن لیکونه او وړاندیزونه ورکړي چې حکومت به د ځینو ویب سایټونو د بندولو په لاره کې لګي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې پخوا هم پاکستان د محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو دراخره کېدلو او ځینې هغه مواد چې د حکومت په وینا غیر اسلامي وو د بندولو لپاره پر ټولنیز ویب سایټ facebook.com پابندي لګولې و. د معلوماتي ټکنالوژي یو پوه جمشید خان وایي چې د پاکستاني حکومت په دغه کار سره د معلوماتو د بهیر مخنیوي کېدای شي خو داسې لارې چارشته چې بیا هم خلک بند ویب سایټونه پرانستی شي.
چکم گورنمنٹ لگے دل لگولے دے ٹو سٹاپ سرٹن سائٹس چکم با نے گورنمنٹ خلاف خبر کی گی یا پریزیڈنٹ خلاف خبر کی گی یا مختلف چکم گورنمنٹ آفیشلز دی اگئی خلاف صدا سے ایکٹیویٹیز کی گی گا نا نو دو بالکل مختلف چیزوں نہ دی خود دواڑو ایکسس کا وہ مختلف طریقے سے دے اور ٹیر پسانہ باندے چھ سو کم پہ انٹرنیٹ باندے کی نہیں نو ویری ایزیلی اگر دا معلوم ہوئے کہ جیار زدہ بینڈ ویب سائٹ چھرے دا کم طریقے باندے ایکسس کما.
ځینې څېړونکي د حکومت دا کار د بیان پر ازادۍ گزار ګڼي. څېړونکي او لیکواله ماروی سرمد وایي چې حکومت که داسې د زیانمنونکو موادو مخنیوي کول غواړي نو د مذهبي ډلو ټپلو هغه ویب سایټونه دې بند کړي چې د مخالفو ډلو او مخالفو مذهبي فرقو خلاف نفرتونه را پیدا کوي او خلک تشدد ته هڅوي. هغه مشال رډیو ته ویل
په پاکستان کې د بیان له ازادۍ ټوکه جوړه شوې ده. په اصل کې د نفرتونو خپرونکي مواد باید بند شي ځکه چې نفرت خپرونکي شایان سپکاوي ته لار برابروي. زه پر انټرنیټ د خلکو د سپکاوي خلاف یم. حکومت د دې خلاف هیڅ نه کوي. دوی باید د نفرتونو خپرونکو بیانونو خلاف سخت ګامونه واخلي. د انټرنیټ د چاڼولو ګام یو احمقانه کار دی.
په دې اړه مشال ریډیو د پاکستان د حکومت د نظر اخیستلو لپاره مسلسل کوشش وکړ خو بریالی نه شو. د پرو پاکستانی ډاټ کام په نامه یو ویب سایټ لیکلی چې په دې کار سره به په زرګونه ویب سایټونه بند شي او خلک به د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ شي.
د بشیر غواش ریپورت ته غواش وسوس هم زو عربي نړۍ ته د شام موضوع ډیره توده دا ریپورتونه وایي چې د شام د مسلې په اړه په تونس کې جوړ شوی د نړیوال کانفرنس ګډونوالو د بشار الاسد د حکومت پر ضد د سختو ګامونو په پروتوکول سلا سوي دي دا به داسې حال کې د روس او چین د شام د حکومت حمایت کوي او د هیواد دننه د ولسمشر اسد سیاسي مخالفین هم په خپلو کې اختلافات لري تفصیل له واشنگټن هارون باچارا کوي
په تیونس کې د سوریا د ملګرو هیوادونو د جمعې د ورځې د نړیوالې غونډې لامیا چې رویټرز ایجنسی نقل ترلاسه کړی د سوریا په حکومت غږ کوي تر څو په سمدستي توګه تشدد له منځه یوسي او ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندوی ادارو ته لاره ورکړي سو د همس خار ځپل شوو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي اعلامیا د سوریا د حکومت پر ضد د هغه سیوی بهرنۍ پوځي مداخلې چې په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ د ړنګېدو لامل شوه هیڅ ذکر نه کوي البته په ولسمشر اسد د لا زیات ډیپلوماتیکي فشار د راوړلو خبره کوي سونو موړی د عام انتخاباتو تر کېدلو مخکې حکومتي واک خپل کوم نائب ته د سپارلو د عرب لیگ په پلان عمل کولو ته اړ شي په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د سوریا ملګری هیوادونه که عربي دي او که غربي به په دغه هیواد کې د وینې تویدنې د ودرولو په هدف د سوریا په حکومت مالي بندیزونه لا پسې سخت کړي په دې لړ کې د فرانسې خارجه وزیر الن جو په د تیونس غونډې ته ویلي چې حکومت یې پریکړه کړې د روان ګل د ورځې نه بعد د سوریا د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل کړي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم د تیونس کانفرنس ته وویل چې اوس وخت راغلی ټول ملګری هیوادونه د سوریا د حکومت د جګپوړو چارواکو په سفرونو بندیزو لګوي د دوی شتمنۍ کنګل کړي له سوریا څخه تیل اغستل ودروي دغلته نوې پانګونې کول وځنډوي او هم په دغه هیواد کې د خپلو سفارتونو د تړلو خبره تر غور لاندې ونیسي نوموړی په سوریا کې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو د تاوتریخوالي په نتیجه کې په رامنځته شوي بشري بحران د اندېښنې په ښکاره کولو د دې هیواد ځپل شوي ولس سره د لسو ملیونو امریکایي ډالرو د امداد اعلان هم وکړ د تیونس په غونډه کې برخه اغستونکي د برتانیا خارجه وزیر ویلیام هیک خبریالانو سره په خبرو کې د سوریا د اپوزیشن ډلو په یو کولو او ورسره د مرستو د کولو په خبره ټینګار وکړ او ویل چې حکومت باید د سوریا قومي شورا د سوریانو د نمائنده سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني موږ د سوریا د اپوزیشن مشران هڅو سو د شریکو اصولو په بنیاد څومره ډېر چې ممکن وي د اپوزیشن ډلې یو مقام ته راغونډې کړي خو ظاهره ده دوی د سوریا په کومه برخه کنټرول نه لري او ځکه نو دا د هغه سنا یو مختلف یت دې لکم سره چې موږ تیر کال په لیبیا کې مخامخ وو رویټرز ایجنسی لیکي د سوریا په اپوزیشن کې دراغلي درز له دینه پته لګي چې د سوریا قومي شورا د تیونس په کانفرنس کې ګډون وکړ ولې د سوریا د قومي هماهنګۍ په نامه یوې بلې د اپوزیشن غټې ډلې بیا په دغو خبرو کې برخه وانغېسته په نه حال کې راپورونه په سوریا کې د ځایي فعالانو لخوا وایي چې حکومتي ځواکونو په هما ولایت کې اتلس تنه په قطار کې ودرول او په ډزو سره ووژل په داسې کې د سعودي عرب خارجه وزیر شهزاده سعود الفیصل هم په تیونس کې د امریکا له خارجه وزیر سره تر لیدنې مخکې رویټرز ایجنسی ته وویل هغه له دې وړاندې سره چې د سوریا د اپوزیشن له ډلو سره د وسلو مرستې وشي موافقه کوي زما په اند دا یو زبردسته ایډیا ده ځکه دوی باید د ځان دفاع وکړي دلته د یو چا پر ضد وسلې کارول کیږي او هغه نشي کولی د خپل ځان د خپل خاندان او د خپل شتمنۍ دفاع وکړي دا داسې څه نه دي چې ورته ګوري او خوند ترې اخلي رویټرز ایجنسی بیا د تیونس د غونډې د اعلامیه جمله بندۍ ته په کتنې لیکي چې تر هغې چې روسیا او چین په امنیت شورا کې د سوریا طرفدار وي ګرانه بریښي چې نړیواله ټولنه به د دې هیواد د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې بریا ترلاسه کړي هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
تاسو مشال ریډیو ری نساته خبرونه دي د نساته خبرونو دومره برخه تر رسیدلیو او هر اونۍ تاسو ته دا وخت اونۍ کلتوري ادبي پروګرام د بختر ستوري وړاندې کیږي راځي چې نن هم دغه د بختر ستوري رزاق برق جوړ کړی دی واورو
ډیرو قدرمن او خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی ومني عبدالرزاق برق تاسو ته د بختر ستوري خبرونه وړاندې کوي په دې خبرونه کې به لومړی د پېښور د استوګن شاعر ارباب عبدالودود په کتاب اوستي یادونه افسانې ښکاری په اړه د لیکوالانو په ژبه خبرې درته وکړو بیا به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې دوه داسې ستر شخصیتونه درو پیژنو چې د دوی ترمنځ سیاسي او ادبي فکری تړون موجود وو د خبرونې په پای کې به دا درته ووایو چې د فبروري په میاشت کې د ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په درشل کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې پښتو ژبه د ذریعہ تعلیم د ګرځولو لپاره تر اوسه د څه کېدلو په اړه لیکوالان څه نظرونه لري Thank you. درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا صوبې د لوی شار پېښور استوګن شاعر ارباب عبدالودود د شعري ټولګې نوم اوستي یادونه افسانې ښکاری د دغه شاعر شمار په جدید غزل لیکونکو کې سوی په کتاب کې د یو سل نشپېته مخونو پوري عقیدت پیرزوینې د فکر ډیوي او د غزلونو د سرلیک سره شعرونه راغلي. د کتاب په دویمه برخه کې د پلار ارباب عبدالصمد خان شعرونه هم چاپ سوي. وستی یادونه افسانې ښکاری کتاب کې هغه یادګاری عکسونه هم راغلي چې د پریډو پاکستان پېښور کې د پروګرام پروډیوسر په توګه د پېښور او د پاکستان د مشهورو شخصیتونو سره اخستي. که څه هم د دې کتاب څخه درې سندري خیال محمد او هدایت الله په خپلو خوږو غږونو کې ویلي، خو بلخوا د کتاب لیکوال په دې کتاب کې هغه یادونه هم کړې چې د پېښور په یو حکومتي ریډیو کې د ده دنده څه وه او ده د چا څخه د کار تجربه ترلاسه کړې. د ارباب عبدالودود د کتاب او د هغه د شاعري په اړه مې په پېښور کې د پروفیسر راجولي شاه خټک څخه پوښتنه وکړه چې دوی موږ د کم معیار شاعر بللی سو، نو ده داسې وویل:
د شاعری خو ټول رومانی شاعری د هغه د ذات او د هغه د خیال او د هغه خپل احساسات چې دي، نو هغه پکې ښکاره شوي دي. هغه مقصدیت پکې نشته چې کوم لکه نظریاتي شاعران یا مقصدي شاعران یا کمپرس شاعران یې کوي، خو د دغه دور یو شاعر داسې دی چې لکه رومان هم بلکې بنیادي توکي خو د شاعری همدغه دی، عشق و محبت یا د هجر و وصال او دا قسم څیزونه، نو کوم خیال دی هغه یې پکې ښکاره کړی دی. او دغه شاعران دغه سي دغه دوه نور هم ډېر رومانی شاعران مشهور دي. ارباب عبدالودود چونکې په راډیو کې وو هغه دور سره، نو په راډیو کې یو خاص ادبي ماحول و. حمزه صاحب بم تله راتلو، دغه شان سمندر خان سمندر او اجمل خټک چې ظفر الرحمن سلیم دي، دغه دوه چې کوم ښه شاعران وو د هغوی تګ راتګ به راډیو ته کېدلو ضروري خبره ده چې دغه د ادبي ماحول اثر پرېږدي. نو ارباب عبدالودود چې کوم شاعري کړې ده زما په خیال، نو هغه د شعر چې کوم عام تعریف مونږ کوو چې په دې کې داخلي احساسات راځي که نه، ډېر زیات سبجکټیو چې کوم څیزونه دي او باید چې دغه سي، ځکه چې اکثر نقادان د داسې شاعرۍ په حق کې دي.
د پېښور یو بل پروفیسر او لیکوال داور خان داود بیا د ارباب عبدالودود د کتاب او د اغا د شاعری په اړه د خبري وکړې.
ارباب چې کوم دی دا هغه تعلق چې کوم دی جدید دور سره دی، د دې وجنا د جدید دور د شاعرۍ چې کوم دی تقاضی دی کومې انګازی دی هغه د هغه په شعر کې هم موجود دی. هغه د غزل ویلې دی که نظم ویلې دی او که نور اشعار ویلې دی. بل دا چې د مضمونه چې کوم دي د هغه دا دي چې د ده د ژوند کوم تجربه د کومو تجربو نه چې دی تېر شوی دی، د کومو مشاهدو نه چې دی تېر شوی دی، هغه د هغې عکس چې کوم دی، د هغې انعکاس چې کوم دی، هغه د ده په شعر کې موجود دی. دغه رنګ د دوی په غزل کې دا جدید دور ماسې لکه څرنګه تاسو ته وړاندې وویلي، د دوی چې هغه کومو جدید دور کومې تقاضي دي کومې غوښتنې دي هغه په دوی کې موجود دي. لکه مثال په تور روایتي انداز په کې نشته، لکه د اکثر شاعرانو دوی کې چې کوم دی جدت دی په کې تنوع ده په کې نه، دا فکرونه د ده په دې شعر کې موجود دي. او نو دوی په ده د خپلو ادبي سفر دا شعري سفر همدغه رنګ جاري ساتلو، نو دوی به نور د دې نه به عمو ډېر ښه شي.
دا کتاب لیکونکی او شاعر ارباب عبدالودود د خپل شاعری په باره کې وویل چې د په خبره د په خپل کتاب کې د شاعری په بیلابیلو موضوعاتو کې شاعری کړې.
ما چې کوم شاعری کړې ده، نو ما خو د قدرتي مناظرو د لافات چې کوم د ډېر لوی دنیا جوړ کړې ده، او په دې کې دا ډېر زیات لوی شاهکاران په شاهکاران کنه چې کوم دا وي کوم قدرت نمونی پسې ده، ما خو په هغې باندې شاعری کړې. لکه ما په ماشوم باندې شعر ویلې دی کنه، ته یو ښکلی نمداره د خوندار یو خوندواره د قدرت بنقش آسان یې به ښکلا ظلم ده خاري دا ماشوم ته کتاب زما یو غزل د یو نظم دی پورې کتاب دی ورته کتلې. بیا داسې په ځمکه باندې مې لیکلی، په آسمان باندې مې لیکلی دی، په غرونو باندې مې لیکلی دی او په سمندر باندې مې لیکلی دی. نو داسې ما ټول قدرتي مناظر او د قدرت دا
چې تاسو د خپل پلار شاعري په کتاب کې ولې شامل کړي نو د جواب په دې ډول وو.
نو هغه په دا و چې د هغوی څه کلامونه ما ته ملاو شو د هغوی د وفات نه پاسه ما ته دم نه پته د هغوی په ژوند کې ډېر دوی شاعري کړې خو دوی بس لیکل نو ما ته ډېری رسته کې ملاو شوه نو هغې کې د هغوی کلامونه وو. نو ما ویل چې یاره دومره ښه کلام خو دی نو دا د خلکو نه پټ ولې پاتې شي.
پتمنو اوریدونکو د پښتو ژبې او پښتو ادب ځلان د ستوري خوشحال خان خټک او کاظم لا عبدالسلام اشیزی دوه هغه ستر شخصیتونه دي چې د پښتو ژبې د ادبیاتو د تاریخ لیکونکو په خبره د دوی ترمنځ په سیاسي ادبي شعري او د مبارزې په ډګر کې یو فکری تړون موجود وو. حال دا چې ستر خوشحال خان خټک د کاظم لا عبدالسلام اشیزی څخه درې سوه کاله وړاندې مړ شوی. خوشحال خان چې د خیبر پښتونخوا استوګن وو هم دغه سی کاظم لا عبدالسلام اشیزی د بلوچستان صوبې د پښتنې سیمې د چمن د کوژک د غره اوسېدونکی وو او په یو خپل شعر کې ویلی وو: اشیزو ترکانې کلک تر ګل نازکیم بل وسترې د زمانې خوشحال خټکیم. دا چې د خوشحال خان خټک او کاظم لا عبدالسلام اشیزی ترمنځ سیاسي ادبي شعري او د مبارزې په ډګر کې څه قسم فکری تړون موجود وو په پېښور کې لیکوال میا وکیل شاه فکر خیل داسې وویل:
ملا عبدالسلام خو هم چې دی یو ډېر لوی عالم شاعر مو او خوشحال خان هم ډېر لوی عالم او په دغه د کوزیک په غرونو کې هغه چې دی نو پیدا شو دا غیر علمیت او حقانیت او صداقت لکه بلا هغه د آصف د قاضي په کتاب سره مشهور دا حنیفی ده کې یو کتاب لیکلو په 1936 کې د لبیر مذهب په نوم باندې هغه چاپ شوی مو دلته خو د مولا عبد السلام دغه طرف ګورین د خوشحال دا طرف هم دي کې هغه فضل نامه لیکي هغه په هغه کې د هدايه هغه ترجمه کوي په فضل نامه کې هغه یو فکر حنیفی په فضل نامه کې مونته مخه تکړه ده او هغه چاپ شوی ده. دا خو دا غیر د دوالو د علمیت دغه چې مولا عبد السلام دلته مطلب مذهب په نوم کتاب لیکي او چې خوشحال د فضل نامې په نوم باندې کتاب لیکي یو خدای د دوار علمیتو چې هغه خلکو ته خولو دیمه ته هغه چې دی بل طرف ته کوم د شعر او شاعرۍ د وګورو نو د خوشحال ډیر شعر نه دی په هر قسم ذکر کې راتنه مې لیکلي دا سوات نامې په شعر کې لیکلي دا اخلاق نامې په شعر کې لیکلي دا چې هغه ټول د مغولو خلاف دي او د پښتنو د اتحاد او د اتفاق په کې درس ورکړي او خوشحال هم چې دینو پرنتبور کې کېد کېږي جیل ته دي عبدالسلام اشیزی هم چې دینو انګریز کېد کېږي جیل ته بوزي نو که چېر عبدالسلام دغه شان د شعر ویلې دي دا صرف په دې باندې دي کړې دي چې خلکو ته پښتنو ته دا ښکار شي چې بتاسو کم کامې او تاسو سره انګریز او فرنګي څه کوي. دغه شان خوشحال هم چې دینو په دغه مقابله کې د مغول سره کړو او ځکه دې چې افغان په ننګو سره د تورې ننګیالي د زمانه خوشحال خټکیم ځکه خوشحال الڅ جګړه کوله دلته عبدالسلام اشیزی په سیلی پښتونخوا کې خلک راو درا بیدارول او چتول دغه هیڅ فرق پدې کې نشته که د علم په لحاظ ټول عبدالسلام دلته فکري کتاب لیکلي نو هغه د خپل علمیت اظهار په دې طریقې سره کړی چې هغه په سیلی پښتونخوا کې د خوشحال په قدم قدم کې دی او ځکه هغه پښتنو لر عبدالسلام یوازې خناسي د زمانه خوشحال خټک شو.
په کوټه کې لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا د دې دوو سترو شخصیتونو مشترکات د شعر په ژبه داسې بیان کړل:
د خوشحال خان خټک او د ملا عبدالسلام د ژوند ترمنځ تقریبا 300 کاله فرق وو خو دا چې ملا عبدالسلام اشیزی او خوشحال خان خټک د یو ورته محیط اوسیدونکي وو. هغه وخت چې کله خوشحال خان خټک خپل مبارزه پیلوله د مغولو بالادستی او د مغولو حکمرانی و هم دغه ډول د ملا عبدالسلام اشیزی چې کوم محیط وو هغه د انګریزي استعمار په غلبه کې وو او انګریزي استعمار په ګران افغانستان کې هم خپلې ریښې غځول غوښتې. د امان الله شاه غازی د تخت څخه پسې اخیستل ملا عبدالسلام دا د پښتنو د زوال علامه بولي. دغه فکري تړون د ملا عبدالسلام او د خوشحال خان تر مابین موجود دی لکه خوشحال خان چې وایي چې د افغان په ننګ وتدل توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. همدغه ډول عبدالسلام اشیزی وایي چې قرآني مسلمانی لرم په زړه کې زما اذان هر ځای لرسي له کوټه پښتانه مې کړه راوي شو پرنګي ته
خوری وینی د کابل د انقلاب ما خو دغه ډول خوشحال خان وایي چې زموږ بقا د ترو په پریښولو کې ده او دغه ډول سلام اخند وایي ځان په ډول به مې بېده پښتانه ویشتي سر بیرغ تر سال عباس هم ذوالفقار هم خوشحال وایي چې بل هېڅ لیده نشي په دا منځ کې دا مغل د منځ ورک یا پښتون خوار پښتانه چې نور څه فکر کا ناپوه دي بیا د تورې خلاصۍ نشته په بل کار تر مغلو پښتانه په تورو ښه دي که په پوهه پښتانه وایي څه هوښیار د دې یو ډول فکري مماثله خپل ځای مګر د دې دواړو مشاهیرو چې کوم ژوند ورته والی دي ډېر وله ورته دي.
قدرمنو اوریدونکو په هم دی روانه د پیپوري په میاش کې چې په نړۍ کې د ژبو نړیواله ورځ لمنځل کیږي په هم دغه سلسله کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو او د پښتو ژبې ادبي کلتوري ټولنو له اړخه یو شمیر غونډې جوړې شوی خو پښتنه داده چې په دې دواړو صوبو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتو ژبې د ذریعه تعلیم د ګرځولو لپاره تر اوسه څه شوی او دغه کار پرمختګ کړی. په خیبر پښتونخوا کې چې عوامي نېشنل پارټي د صوبایي حکومت مشري کوي د دغه ګوند په نمایندګۍ کې لیکوال او شاعر آشم بابر داسي وویل
زمونږ حکومت چې راغلو نن نه څلور کال وړاندې نو زمونږ توجه د ټولو نه اول سر چې دا په خپل حکومت کې د ماشومانو د تعلیم لپاره وه اول سر خو زمونږ حکومت دا فیصله وکړه او په دې فیصله باندې عمل درآمد هم وشو چې ذریعه تعلیم باقاعده پښتو ژبه د اول جماعت نه چېوالي تر پنځمه چې مونږ د پرایمري وایو هغه کې پښتو ګرځېدلې ده په هزاره کې چې کومه ژبه پښتو ژبه نه وایي بله ژبه وایي هغه ژبه باقاعده ګرځېدلې ده نو هغه کې هزاره واله راځي انکو راځي ډېری واله پکې راځي پښتو پکې راځي نو په دې کې دا ضروري شوه چې کومه علاقه د پښتنو وه په هغو کې پښتو چې ده هغه د ذریعه تعلیم وګرځېده په دې باندې باقاعده عمل درآمد شوی دی باقاعده ورله استادان هم چې دی هغې هم ورته راوستي دي په دې باندې معمول کړي دي.
اخوا په کوټه کې پروفیسر غنو وویل چې په بلوچستان کې په پونتون او کالجونو کې خو پښتو ژبه د ذریعہ تعلیم د ګرځولو د پاره کار سوی خو د اول ټولګي څخه بیا د پنځم ټولګي پورې پښتو ژبه د ذریعہ تعلیم په ګرځولو کې مشکلات موجود دي.
په پرتله اوس حالات سم دي خلک کار کوي د پښتو د پاره مشکل کوارام پیدا شوی دی افغانستان کې
درنو اوریدونکو دا ود د اونۍ خبرونه چې تاسو د مشال ریډیو څخه واوریده د ملتیا څخه مننه.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.